یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې له روسیو پرمختګونو مخبره وو ځینې امریکایي رسنۍ وایي چې جو بایدن تر بریا ته نږدې دی دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته سالم احمد صالح دا خبرونه چمتو کړي
د ملي مصالحې عالی شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته پور ورکوي روسي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه اخلي د ملي مصالحې عالی شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله عبدالله په یوه اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پیښو د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي بلخوا جمهوري ریاست بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه سوې چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي یما سیاوش نن د کابل په څلورمه کوریانه سیمه کې په یوه چاودنه کې له دوو نورو کسانو سره ووژل سو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې درې کسان وژل سوي
دوی د یوه مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي له بده مرغه په پیشه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي د هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څیړل کېږي
د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی درې کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شمشاد ټلویزیون پر دفتر هم ډله ییزه حمله سوې وه چې دوه کسان یې وژلي او ځینې نورو ټپیان کړي وو د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی وو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 300 میلیون ډالر پور ورکړي IMF وایي د 2 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي د دې ادارې مرستیال میت سوهیرو فوروساوا وویل چې د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کورونا وبا ځپلی خو کابل داسې تګلاره خپله کړې چې بیرته اقتصاد مخ په ښه کېدو دی د ارزګان د ولی وایندوی په دیراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د تازه بمباري پرون سوي
په دې بمبار کې د وسلوالو ګڼ شمیر ته بیا هم مرګ جوړ بل اوشته چې په تعداد 15 تنه وژل سوي دي الته امنیتي وضعیت او حالت پیلند افغان ځواکونو په کنټرول کې دي خو بیا هم د نن ورځې تر پای پورې عملیات تر سره کیږي
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د دیراوت ولسوالۍ ځینې برخې نیولې وې د تازه عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي په بغلان ولایت کې یوې ترافیکي پېښې یو تن مړ او څلور تنه ټپیان کړل د دوشي ولسوال صاحب داد غفوري ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن سهار د دوشي پل خمري پر لار سوې ده ولسوال وایي یو مسافر وړونکی کورولا ډوله موټر له یوه بار وړونکي موټر سره ټکر سوې چې علت یې هم د چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونم ولسوال وژل سو د بامیان د والی ویان عبداللطیف عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو تشپونم ولسوال امان الله پرون په ځنګړو عملیاتو کې په نشه سوی دی د والی ویان د طالبانو دغه مشر په شیبر ولسوالۍ کې د تلیا میزان د 15مې د ماین چاودنې اصلي عامل بللی په هغه چاودنې کې 9 سرتیري وژل سوي وو د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې تر اویا ډیر ځانګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي د 2020 کال د دوستي په نوم دغه تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر تر 23 دوام وکړي د پاکستان پوځ په ټویټر کې لیکلي چې د دې تمریناتو هدف له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د تجربو ترلاسه کول دي او پکې به د پراشوت او د برمتو د خوشي کېدو تمرینات هم وسي روسیه او پاکستان له 2018 کال راهیسې په خپلو کې پوځي تمرینات د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن ویل دی د ولسمشری ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي خو لا هم وار له مخه دی چې دی خپله بریا اعلان کړي بایدن نن په خپله وینا کې وویل چې دی د څه باندې 300 الکترول رایو د ګټلو په درشل کې دی د بریا لپاره 270 الکترول رای په کار دی جو بایدن په ورته وخت کې له امریکایانو غوښتنه وکړه چې صبر وکړي او آرام واوسي تر څو رایې وشمیرل سي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د نومبر د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمې ادعا کړې وه، خبرداری ورکړې چې د سیال جو بایډن باید د بریا خبره ونه کړي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د جمهوري غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ څخه د پنسلوینیا، اریزونا، جورجیا او نویدا په ایالتونو کې لږ مخکې سوی دی، خو په دغو ایالتونو کې چې ګټونکی ولسمشري ته رسیږي لا هم د رایو شمیرنه نه ده بشپړه سوې. او د امریکا د سترې محکمې یو قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوینیا ایالت کې دي سمدستي د رایو شمیرنه ودرول سي. قاضي ساموئل الیتوس دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې جمهوریت غوښتونکو په پنسلوانیا کې له سترې محکمې وغوښتل چې د هغو رایو شمیرنه دي ودروي چې د رایو اچولو مرکزونو تر تړل کېدو وروسته کارول سوي دي. جمهوریت غوښتونکو له سترې محکمې د یو شمېر رایو د شمیرنې د درېدو غوښتنه پرون وروسته تر دې وکړه چې په پنسلوینیا ایالت کې د جو بایډن رای یو څه تر ډونالد ټرمپ زیاتې سوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. دغه چاودنې نږدې کسان هم ویرولي. نړیوال ځواکونه د کندهار هوایي ډګر چارې اړوندو افغان ادارو ته سپاري
چې په هغه کې ځینې برخې موږ ته تسلیمې، ځینې قلو اردو ته او ځینې هم قوای هوایي ته.
د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیرل روان دي. امریکایي رسنۍ وایي تر اوسه جو بایډن مخکې دی. د نورو موضوعاتو تر څنګ به واورئ چې خوست کې میرمنو په سوله کې د خپلو حقونو د ټینګښت غوښتنه وکړه. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واورېدل، نن سهار په کابل کې د مقناطیسي ماین یوې چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. په دوی کې یو وتلی خبریال هم و چې له تلونیو سره یې پخوا کار کوو. ورځو کابل ته. له کابل مو همکاره فیروزه عزیزي په سټوډیو کې ده. له دې سره به خبرې وکړو چې وروستي پرمختګونه څه دي، د چاودنې نور جزئیات څه دي. فیروزه جان، ستړي مه شئ، مهرباني وکړئ که له اوریدونکو سره وروستي جزئیات شریک کړئ.
مننه لودین صاحب. څو شیبې مخکې زه دفتر ته بیرته راوګرځېدم. هلته په سیمه کې البته مخکې وزارت داخله یا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې د یماس یاوش دای د افغانستان بانک سلاکار، همدارنګ محمد انس بیا د افغانستان بانک د دفتر د ریاست دفتر مرستیال او محمد امین د دوی موټر چلونکي و چې یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووزل سول. په سیمه کې وضعیت داسې و چې ماشومان زیات ویریدلی و. کورنۍ چارو وزارت تر اوسه د دقیقې مرګزوب لپاره څه نه دي ویلي چې څومره نورو کسانو ته زیان اوښتی ده یا څومره کسان پکې ټپیان سوي دي، خو عیني شاهدانو بیا دا ویلي چې دوی ولیدل چې یو بل کس هم ووزل سه او د مکتب ماشومان انجونې دوی ټپیانې سوي. زه چې هلته ورسېدم وړې ماشومانې وې چې هغوی زړل او وضعیت یې روحي زیات خراب و. همدارنګ په سیمه کې هیڅ داسې بل ځای ته زیان نه و اوښتی چې مثلا یا سړک خراب سوی وي یا هغه سیمه ویجاړه سوی وي. یوازې دا موټر په ډیر یعنی مطلق ویجاړ سوی و، ټوټې ټوټې سوی و. او تر اوسه پورې د دغې حملې ما د طالب وایان ذبیح الله مجاهد نه پوښتنه وکړله. هغوی وایي چې دا کار دوی پورې اړه نه لري، خو د افغانستان د حکومت لوړپوړو چارواکو لکه جمهوري ریاست، همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لوري هم پیغامونه ایښودل سوي دي په خبر پاڼو کې، او د دوی له لوري دغه پیښه غندل سوې ده. هلته په سیمه کې هم کوم خبریالان او د رسنیو د ملاتړ دفترونو مشران چې و هغوی هم دا پیښه وغندله، او له حکومت نه یې د امنیت غوښتنه وکړه. د ټولو خبریالانو، د ټولو دولتي کارکوونکو، د عامو خلکو، په ځانګړي ډول د خبریالانو چې وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي، خو هدف ور ګرځي او وزل کیږي.
بله چارواکی څه وایي فیروزه جان؟ په دې وروستیو کې دا ډول پیښې لومړی او دویمې نه دي، ډېرې پیښې وشوې، تر ډېره هغه کسان پکې په نخښه کیږي چې هغوی یو څه مطرح کسان وي، فعالین وي د بیان آزادۍ او دغه راز د بشري حقونو. حکومت څه وایي؟ طالبان مسؤلیت نه اخلي، نورې ډلې مسؤلیت نه اخلي، دغه بریدونه د چا کار بولي حکومت؟ ولې مخنیوی نه کیږي ستاسو په نظر؟
بله لودین صاحب، له دې وړاندې د میدان وردګو د ښاروال پلار د ظریفي غفاري پلار هم د نامعلوم کسان لوري ووزل سه. همدارنګه تر دې وړاندې په کابل ښار کې کابل پوهنتون باندې حمله وسوله، خو د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې اخیستی دی. په هغه حمله کې هم 22 ځوانان محصلین ووزل سول، 22 نور ټپیان سول. تر دې وړاندې هم حملې سوې وې، او په ځانګړي ډول له هغې مخکې د خورشید ټلویزیون پر دوه کارکوونکو یو خبریال و او یو کارکوونکی د هغوی په موټر کې هم ورته مغناطیسي ماین میښودل سوی و چې هغوی هم پکې ووزل سول. نن په ولسي جرګه کې د افغانستان د امنیتي سکتور مشران، د امنیتي برخې لکه د وزارت د کورنیو چارو وزارت، د ملي دفاع وزارت، د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ورغوښتل سوي دي. دا نور چارواکي ورغلي دي پرته د امرالله صالح چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی، همدارنګه حمدالله محب دوی نه دي ورغلي. څو شیبې مخکې ما پولیسي جرګه کې د وکیلانو سره هم خبرې وکړې، هغوی په دې اړه غبرګون وښود، وی ویل چې باید دوی ملت ته په دې اړه ځواب ورکړي چې ولې په دې وروستیو کې امنیت په ښارونو کې خراب سوی ده.
ډېره مننه. کور مو ودان و موریدل چې په کابل کې د مان چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي وژلې، په دوی کې یو پخوانی خبریال هم شامل دی. ډیرو چارواکو د دغه خبریال پر وژنې خواشینی ښودلې ده.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ټاکل شوې چې نن بهرني ځواکونه د کندهار هوایي ډګر چې د احمد شاه بابا هوایي ډګر نومیږي د کنټرول چارې افغانانو ته وسپاري. د افغانستان د دغه دوهم ستر هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون وایي چې دغه چارې پر داسې مهال دوی ته سپارل کیږي چې دوی به په مسلکي، امنیتي او تخنیکي لحاظ له ځینو ننګونو سره مخامخ وي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي پښتون سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پښتنه ترې کړې چې د دغه هوایي ډګر کومې برخې دوی ته پارل کیږي.
د کندهار د میدان مشتره تسلیمي الوتا افغانانو ته، چې په هغه کې ځینې برخې مشتره تسلیمي، ځینې قول اردو ته او ځینې هم قوای هوایي ته. کم شیان چې په موږ پورې مربوطېږي لکه ترافیک و مخابرات او رادار، اطفایه، اواشناسي، تعمیرات او دا شیان دا به موږ ته تسلیم کړي.
تاسو څومره چمتووالی لري چې په بشپړه توګه د کندهار هوایي ډګر چارې په غاړه واخلي؟
موږ خپله په کندهار کې دا مسلکي خلک نه لرو، ځکه چې په افغانستان کې کم دي. کله چې دا خبرې وسولې چې دا توافقنامې ته ورسېدلو چې پر اووم تاریخ دوی وځي، بیا د مرکز څخه موږ ته 26 نفر مسلکي راواستوله تر څو د یوه میاشت د خارجانو تر څنګ دوی په دا کار سره آشنا سي. هغه په دې خاطر باندې چې موږ مسلکي خلک درو، مثال زموږ مدیر دا وشناسي کم سټیشن چې موږ لرو پر هغه باندې دوی برلاس خپل کار نورمال مخته بي. مګر کېدلای شي چې د دوی ماشینري یا ټیکنالوژي ډېره مخته چې دوی په خپل ټریننګ په وخت کې نه لیدلې، نو بیا هم انشاءالله ایرپورټ نه دغه کېږي مسلکي خلک لرو، مګر خدمتي راته راځي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي و مرکز ته مشخص چې یا دې مسلکي خلک استخدام شي، چې متاسفانه په کندهار کې ډېر کم دي، په کابل کې هم کم دي، کپیدا سي هغه په دې ماش په کندهار کې ژوند نشکې. یا دې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي، لکه اوس چې ناټو و شخصي کمپنۍ تور کړی دی، اوس ټاور یې ور کړی دی و میډویسک او اطفایا ور کړی دی و انجارو ته، بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه، یا داسې کانټراکټ وسي او یا تر هغه وخت پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل بلاسي کېږي د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې یا دوه کاله چې مکمل دوی کوالیفای کېږي او سرټیفای کېږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی به د هیواد څخه بهر ټرینګونه لیدلی دي، کورسونه ویلی شپږ میاشتنه یو کلن دوه کلن، مگر متاسفانه چې پریکټیکل کار نه دی کړ، ځکه چې د کندهار میدان نظامی و دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول، تر اوسه پورې د دوی دی. نو زموږ افغانان ته تر اوسه پورې اجازه نه درکول سوې چې عملي چارې ومخ ته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کومو برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنیو ځواکونو یوازې اپریشن ومخ ته وړي، لکه د رن وی مینټیننس، د رن وی پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو ساعت مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چلېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مخ ته بیول، سیفټي ټول دوی مخ ته بیول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایی اپریشن کې زموږ افغانان داخل نه وو، موږ یوازې ترمینل کې او د طیارې د امنیت چارې او موږ مختبه ول.
د کلج نورم وازی وایو، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو. دا چې دوی څلوروي ساعته اپریشن کوي، یا یو نړیوال میدان باید څلوروي ساعته هغه اپریشن ولري، هغه پرسونل ته ضرورت لري او مسلکي خلکو ته ضرورت لري، او دا دواړه شان وخت ته ضرورت لري. کله چې دا میدان جوړ شوی وو په اوایلو کې تق په 1940 کې، هغه څه خبرسته چې افتتاح سو 2000 نفر کارمندان. متاسفانه چې اوس موږ تشکیل 40% کم دی، 40% په دې کم دی چې موږ هغه قدرونه دلته نسو پیدا کولی. هغه نوي ځوانانو چې اونوردی لوستي وي، د اونوردی د مختلفو بخشو څخه فارغ وي، هغه په 8000 افغانۍ کار نه، په 8000 افغانۍ چې د یو ورځ بعد یا دوه ورځې بعد د شپې شفت هم لري، ځکه چې شفت واره کېږي. که موږ غواړو چې ټاور څلوروي ساعته ولرو، اطفایه څلوروي ساعته ولرو، موږ باید 8 نفر شفت ولرو. 40 نفر په شیفت کې، نو په 8000 افغانۍ چې نه دی ترانسپورت لري، نه یو سل یا 200 افغانۍ د ډوډۍ د معقولاتو لري، نو 8000 لس زره 15 زره د یو مامور یا مدیر معاش دی. په هغه معاش باندې هغه خلک چې قدرونه دي، ځکه چې دی مسلکي سړی دی، نو هغه وایي ځم د بل کمپنۍ سره کار کوم، دغه نه لس چنده پیسې ماته راکوي، زه خو عادي مامور نه یم، زه خو مسلکي سړی. نو اوس په تاره باندې کار پر شروع دی چې دا ونوردی ټوله معاشات یو رقم سي او لوړ سي، په خصوص د مسلکي خلکو. یوازنۍ ستونزه ته دغه شیده، او کدا نه وای هم لکه نور ولایتونه په مزار کې، په هرات کې، حتی په کابل کې افغانانو اجازه درلوده چې عملی چارې د خارجانو سره مخ ته یوسي، د دوی سره په څنګ کې و. تر ټولو میدانو موږ په دې خطر په ستونزو کې یو چې متاسفانه په دا شلو کلو کې زموږ میدان نظامی و. نظامی په دې معنا چې د خارجانو څخه ټول کار دی و مختبه،
یعنی په امنیتي لحاظ باندې کومه اندېښنه نشته؟
امنیتي لحاظ خو به شاید وی، ځکه چې وضعیت خراب دی، ټوله هغه کم پرسونل چې خارجانو درلودي، هغه کم امکانات چې خارجانو درلود، هغه کمې کامرې، کمې بوغیانې، هغه چې دوی درلودې هغه موږ نه لرو. طبیعي خبره ده چې تر دوی به یو څه په امنیت کې مشکلات راشي.
اوسمهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي، او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي په پروازو کې به کوم تغییر راشي؟
موږ به په هول سر کې 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په ورځ کې 4-5 پروازې داخلي لرو چې یوازې کابل دی، او د یو این فلایټونه دي 2 یا 3-4 مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلفو ولایتو ته بیا غځي. د دې تر څنګ نړیوال پروازونه چې مودي مشهد دی او دوبۍ، کېدلای شي چې په نږدې راتلونکي کې د هندوستان پروازو د هم بیرته شروع شي، ځکه چې کرونا په خاطر باندې بند شوي دي، او جدیت هم زموږ پروازونه شروع شوه. دا اوسنی ټرافیک موږ کولای شو چې کنټرول کړو. بیا به دا اپریشن دا سوي، اوس مثال موږ اول پرواز سار پر 10 بجې دی، اخري پرواز موږ نن پر 8 بجې یا پر 9 بجې باندې دی. دغه وخت به راکم کو پروازونه مسافر به هغه دري، دغه به راکم سي. مثال د سار د 8 بجو څخه د ماپښین تر 4 به موږ دا ټوله پروازونه کور کو، د شپې د خوا څخه به بیا نیوي.
د کندهار د هوایی ډګر د ملکی هوایی چلند رئیس مسعود پښتون و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دویمه نیمایی د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، وړاندې درته نور مسایل هم لرو، خو اوس په مکړه د ورځې اقتصادي خبرونو ته دیوان نادری وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق AMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 320 میلیون ډالر پور ورکړي. AMF وایي د 20 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د AMF ادارې مرستیال میتسو هیرو فوروسا وویل د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کرونا وبا ځپلی دی، خو کابل داسې تګلاره خپله کړه چې بیرته یې اقتصاد مخ په وده روان شوی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل په 1996 کال کې د افغانستان انار یوازې پاکستان، هندوستان او عربي متحده اماراتو ته لیږدول کېدل، په داسې حال کې چې اوس مهال چین، آلمان، ترکیه او سویډن کې هم د افغانستان انار ښه بازار لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات نږدې 6000 ټنه ول، په داسې حال کې چې اوس یې کچه 20000 ټنو ته رسیدلې ده. د ښاغلي دبیر په وینا کې افغان سوداګر د انارو صادراتو کې د بهرنیو هیوادونو معیارونه پام کې ونیسي، نو ډېر ژر به د انارو صادراتو برخه کې لوی لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د سویابینو د 300 نندریزو قطعو د جوړولو چارې څه باندې 80% بشپړې شوې دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په روان کال کې د هیواد په 6 ولایتونو کې د سویابینو د 300 نندریزو قطعو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د سویابینو د یادو نندریزو قطعو جوړېدو موخه د کورنیو په کچه د سویابینو پیژندنه، د بزګرانو ترمنځ د نورو کرنیز ټکنالوژي دودول او سویابینو تولیدات زیاتول دي. د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې سویابین د ډیر پروټین درلودونکي دي چې کښت یې جوزجان، ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 88 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانۍ تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.1 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 3.6 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو د شمیرلو بهیر پای ته نه دی رسیدلی، خو په دو کې چې د وړمې ورځې تر ماښام پورې ډونالډ ټرمپ وړاندې وو، وروسته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن مخکښ شو. په همدې حال کې د امریکا د سترې محکمې قاضي امر کړی چې هغه رایې دې له نورو جلا کړل شي چې د انتخاباتو په ورځ د پوستې له لارې د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلی دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې د انتخاباتو په درېیمه ورځ په څلورو ایالتونو کې د رایو شمیرل دوام لري. د څلور ایالتونه پنسلوانیا، جورجیا، نووادا او ایریزونا دي چې د دوړو کاندیدانو رایو تقریبا پکې برابرې دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د جمعې تر سهاره په پنسلوانیا او جورجیا کې د جمهوریپال ګوند تر کاندید ډونالډ ټرمپ شاته وو، خو د ورځې په پای کې په دوړو ایالتونو کې د بایدن رایې تر خپل سیال ډېرې شوې. د دوه ایالتونه 16 الکترول رایې لري. که بایدن پکې وړاندې پاتې شي برای حتمی دی. خو په همدې منځ کې د امریکا د سترې محکمې قاضي ساموئل ال تو پرون جمعه د پنسلوانیا ایالت د ولسوالیو انتخاباتي حوزو ته حکم وکړ هغو رایو چې د پوستې له لارې د انتخاباتو په ورځ د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلي د بیلولو لپاره د ایالتي مقرراتو پیروي وکړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې قاضي دا حکم د هغه شکایت په ځواب کې کړی چې پر اساس د ایالتي محکمې قاضي ویلي وو چې هغه ټول رایې دي وشمیرل شي چې د شپې تر 8 بجو د پوستې له لارې رسیدلي دي. دا شکایت جمهوري پالو کړی وو. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون شپه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امریکا خلکو ته په وینا کې یو وار بیا وویل چې د رایو د شمیرلو په پای کې به د ولسمشر غوره شي. سره له دې چې د بری له اعلانه ډډه وکړه، خو ډاډ یې څرګند کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره شپه په یو ټویټ کې وویل د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن باید په ناحقه ادعا ونه کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر دی. ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره چې دی هم دا ډول ادعاوې کولی شي ویلي چې قانوني پړاوونه تازه پیل شوي دي. تر اوسه پورې د جو بایدن الکترول رای 253 دی او یوازې ولس نورو الکترول رایو ته اړتیا لري. د د په وړاندې د ډونالډ ترامپ الکترول رای 214 دی. د دې لپاره چې تر خپل سیال وړاندې شي باید د رایو په پایلو کې ډیر لوی توپیر راشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
اوس هم راځو د سولې اړوند یو راپور ته. لکه نه چې د سولې خبرې پیل شوې دي نو افغان میرمنې په دغو خبرو کې د خپلو حقونو ساتنې ته اندېښنه لري. اوس د خوست د مرکز او لرې پرتو ولسوالیو په لسګونو میرمنو پر افغان سوله خبرې وکړې او په سوله کې د ښځو پر وړاندې د پرتو خنډونو او دغه راز د دوی په ونډو وغږېدې. په دې اړه په مکړی له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپورته.
خوستی خزی د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکم کړي. دوی ول د قطر په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دې خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یاد سرګندونی د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دوه ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادې رادیو ته وکړي. یاد ورکشاپ چې د ولسی برنامه په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابل ولسوالیو یو نیم سل ښځو پکې برخه اخیستی وه. مدني فعال همایرا وویل
مونږ د دواړو طرفونو یعنې حکومت او طالبان څخه دواړو څخه هیله کوو چې نور مونږ دغه جنگ نشو زغملی چې هره ورځ په سلګونه خویندې په سلګونه وروڼه شهیدان کېږي او همدارقم ته چې زموږ ډېر میندې مو کونډې کېږي. مونږ غواړو چې مونږ یو آرامه او سوله ییز افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت وویل کچیرې په سوله کې د ښځو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې ځای کېږي او افغانان د نوې ملي لسیزې له برخلیک سره مخامخ کېږي دوی ته هغه سی یو حالت د منلو وړ نه دی.
دا سې سوله راشي چې خدای مکه د ښځو 13 کلونو لاسته راوړنې د پښو لاندې شي نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د مېرمنو د تعلیم او د دندې مخه ونیول شي دا به سوله نه وي. او خدای مکه د 1401 کال غونډې کورنۍ شخړې بیا زور مومي افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا ځل د مهاجرت یاد تخت لار هم نه د موجوده نشته نو درخم صلاح هیڅ کلمنګ نه غواړو ام دې شرایط ته مونږه حاضر یم دای
د نازیا په نوم یو بل خوستې مدني فعال هم وای د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان خصوص غملای نو په همدې خاطر له دوړو خو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیات کې ډېر کلونه زیاته جګړې شوې چې ډېر زیان یې خزو تر رسیدلې. اوس خزي د دوړو خو سخه هله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دې برنامه یو استاذ نبی لوزی ول خزو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې میرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقامات ته رسول ډېر اړین دي. د ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه میرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سلا شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له مرجین علی کی وای ک ترامپ ولسمشر شي او یا هم جو بایدن دوی بخپل ځواکونه له افغانستان باسي زکه چې د پټکو تر اوسه امریکا په افغانستان کې 915 یا میلیارډ ډالر مصرف کړي. عزیز ابلی له زنجیر لیکلي وای افغانان با استعداد خلک دي هر کار چې وروس پارل شي د سپارلو او پر مخ پیولو ورتیا لري او کده کندهار هوایي ډګر چاري افغانستان ته سپارل کیږي نو دا د پرمختګ یو کار دی. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي وای موږ په یماس یا واشو د هغو په ملګرو برید غندو دا د هیواد د پرمختګ دښمنان دي. یماس یا واش نن سهار پیوا چاودنه کې ووجل شو. نقیب الله افغان د کندهار نلی کې وی طالبان د نور دغه ناروا جګړه بس کړي او اوربندي وکړي. او فضل کریم درویش لیکي چې د امریکا ولسمشر باید سولې ته لومړیتوب ورکړي. له دې سره ورسېدو دویمې نیمایي ته. په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. اوس هم لنډ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پخواني خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د مطبوعاتي سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، نن سهار له 2 نورو کسانو سره د کابل په څلرمه کرویانو سیمه کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 370 میلیونه ډالر پور ورکړي. IMF وایي د 2024 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د ارزګان د والی وایند وایي په دراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسله‌وال طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوې ده. په بغلان ولایت کې نن یوې ترافیکي پیښه یو تن مړ او 4 نور ټپیان کړل. د دوشي ولسوال وایي چې پیښه نن سهار د دوشي په لوخمري پر لاره سوې ده. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو نمول سوی ولسوال ووژل سو. د والی ویاند وایي چې دغه نمول سوی ولسوال امان الله پرون په ځانګړو عملیاتو کې په نښه سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې تر اویا ډیر ځانګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي. د 2020 کال د دوستۍ په نوم دا تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر 23 دوام وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن وویل دی د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي، خو لا هم ور لمخه دی چې دی خپله بریا اعلان کړي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسم ادعا کړې وه، خبرداری ورکړی چې د ده سیال جو بایډن باید د بریا خبره ونه کړي. او د امریکا د سترې محکمې یوه قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې دي سمدستي د رایې شمیرنه ودرول سي.
که غواړی دغه خبرونه په تفصیل ولولی یا یو ورځ زموږ وی پانه ته ورشي azadiradio.com آدرس دی. اوس هم ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد الله فيه همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 350 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په ماده‌با سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې و چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان سنولا روحانی آزادۍ رډیو ویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکي په ګډون د کسان هم نیول شوی دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې په 2 جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشه یي مواد او شراب ونیول شول. په لومړی پیښه کې د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی و. د کندز ولایت د امنیت قومندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي رډیو ویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 14 نیټه د کندز ښار په 4 مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی و. د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسه 40 قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. لانشې مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږ ویش قضیو په اړه صادر کړی، د نشې موادو شپږ څلوي قاچاقکون کې لاسو کالو څخه نیولې بیا تر 1.5 کالو پورې په بند محکوم کړی دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل چی په دې ورستوي کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیه چړل کیږي.
په تیرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې دیارلس کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څیړل کیږي.
دا یادونه وړ ده چې لانی بول شوګیو کسانو څخه دریو تنو غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د نوې روسي پیښه دا ده چې په پنځیر ولایت کې د څه د پاسه څلوېښت کیلوګرام نشه یي مواد او د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنځیر د والی ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لومړۍ پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې څلوېښت کیلوګرام چرس ونیول شي په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې دوه کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توغړ دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښره اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوانه شک وله خو اوس کار کوي او بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له متاجرو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کوم عمر کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم موتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه مې دومره ډکاوه چې دا نکت کېدا. اخر یو ورځ دا سراله اغه تشه بټوه ساکی تماوي وړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خو به وي؟ مو د دې سوال خطا یې.
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د غونډې هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډي هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ایز پروګرام غونډې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی وو د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس لاري ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشي یي موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشي یي موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د گاونډي هیوادونو لاري افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو راوړل بند او دغه ډول ګوندویو هیوادونو ته هم د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوی له په داخله افغانستان او خروج مواد مخدره به کشورای همسایه جلوګیری کړه بتنیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خیي چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوی مواد د ایران او پاکستان لاله افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنه اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تروان میلادی کال لپایل څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغو سیمو ته کاچا کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمې هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشئی موادو کاچاکو د نشئی موادو تولید هم ډیر کړی دی.
سیمه موادونه باید له افغانستان سره کشفی استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند شي چې تاریخ په هیروین اړوي. کله چې له دې وادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنی لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران لاله اروپאי بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان دولت او ګوندۍ هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشئی پرې شي او بیرته د ژوند ته راګرځېدلی دی. مجید شل کلنې نشئی ورسره جوړ شوی او اوس د مسلکي زده کړو په یو مرکز کې له نورو روغسو محتاجینو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجید د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښه راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته
راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشئی موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید گوی زنگرتیا ویلری دای اوس لتیاروز خراواتلی او پا تازه هیلوی جوان پیل کرده دی. دای اوس دی ونوی کسب خوان دی. دای کولیشی چه لده مستق چخا پا گتی خیستلو سرا پا بازار که کار وکری او خگت ولری.
بی آیدوتی دا بازار میتون استفاده کن.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرې خودل ورسته د جوړ شوی او معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. دای معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشه پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اوریدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوروه.
له نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلي؟
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاګبر دی د ستاتي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
اوس له محتاجینو سره د لومړنۍ مرستې موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال محتاط وژني. دا چې د محتاجینو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو محتاط په خطرناک حالت کې دي، مخکې تر دې چې نارو ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د هیروینو د محتاط ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت او وردوز یا د حد نه زیات مواد کارول دي. مواد زیات مصرفيږي او بلخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې ماینسته راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیات مواد نه استفاده وکي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او مواد څخه لکه افین، هیروئین، چارس د مواد نه استفاده وکي او دا مواد وجود داخليږي بلخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسي مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسټ مون کولای شو چې پوسو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی،
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوسی چې دی په خطرناک حالت کې ده؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري، نه کنټرولېدونکي خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شوندو او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناکو حالت کې قرار لري.
دا چې معتاد نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخته ای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط به دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس زیات نشه یي مواد او عمل له بد حالت سره مخ شوی د مخکل دی چې ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرسته ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هر تیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپله باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودرو سره نورې نشې هم کوي، دا د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي، دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچیر یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي، نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیر تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو، نو طبعا تداوی هم له مشکلات سره مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او شپږ دورسه او شپږ نیو مزنه سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. نوشکرن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په یوه نادولتي ادارې کې کار پیل کړ،
خو سمدا ورسه د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وای چې ټول ماشونه د شیشې پر نشو ولګول، خو ورسته دې ته اړ سو چې د خپلې میرمنې سره زار هم خرڅ کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتات سو او ورسته د نشو له امله له څه ډول ستونو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما او ملګرو د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول نو زاغه سره کې نستم یو پیره دو پیره نسوار ما واچول خدا غینه بعد تر سیګریټ مې وسکل د سیګریټ نه بعد په 400 باندې مبتلا شوم. ډیره وجیبه او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه د مور نه د پلار نه د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې، د مور راته دشمن ښکاره کې، د چې چرس به مې ونسکل کار براته راته. 10 کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډیر خطر شو، خو په دویم کال کې زه د غناه له ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا 3-4 کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دا غینه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کینز پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامین تر پارچیز په نوم باندې نومیږي. هغه د وزارت ستامین سره قراردادونه کوي چې په د افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانی دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو درې څلور ولایت د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړه زې سوپروایزر شوم. خو دغه وظیفه مې اجرا کړه. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا دورز $110 به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک 16 لک روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تل ته مې وتا کو نیو یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان، هغه د میزان سره پوتا کې کینول دو مصارف او د کی زمنګ یو ملګری. نو دغه هلک به دا پودرس کله، نو ما ته ویل چې ته واخله یو دم د دې نو وه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هغه لوګې ما کش کو، ما سره تقریبا 3.5-4000 ډالر او همدارنګ 1,00,000-1,50,000 پورې افغانۍ ورا سره بټوه مې دومره ډکه و چې دا نکت کېدا. اخر یو ورځ دا سراله پیسې میسیخ ورڅ لاړه، هغه تشه بټوه ساکی تما وړ مال دا تشه بټوه واخله، ما ته دغه مواد راکئ. مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایا پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته په خپل مازان راورسو. دا ولی ان تر دې پورې چې د خپل هغه کور ودانی سره مې راوړې دي، شپک تولې و تولې هغه مې ټول خرڅ کړي په دینې شبانې به ورکړي دي. نشئی سړی، پودری سړی، شیشئی سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پرتای او په تابانه خماري رااله، هغه د پلار جنازه به ته پریدي، خو دغه پودرو ته به ځان رسای.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 500 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15-16 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې عبد الله کورترازی خو ډیر ور خطاوي او چیرای هم غمجن ښکاری. میرمنې ته وای چې په سر می درد لښ چای را دم کړه. میرمنې ورته وای چې خامخا کومه بده پیښه سوي ده، خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولې ور خطا دی او ورسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
و سړی خیریت خو به وي؟ ودی داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم. خامخا څه خبره سته چې زما څه پټوې؟
ته وا بله به څه خبره وي. کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
و سړی خوله دې په خیر خلاصوه. کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډرې سوی دی؟
نو زه دروغ وایم ها
پخوا به په کور کې پر کوچنی خبره جنجال کاوه خو شکر ډیر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي تر ډیر وخت لري دا خبره پټوله خو کله چې د نشه بد بوی ټول کله پر سر واخیست او خو شرمولو بیا نو تا هم منله
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیضل احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول
ته څنګه په پوه شوې
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي دوی ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی خیریت دی
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری
ډاکټر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرې شو دل کور ته بوزي
تا خو مونږ خطا ایستلو تا ویل جوړ شو کور ته بوزي
ما خو نور خبرې هم درته کړې وې هغه مو یاد دي
په هغه ورځ چې تا ویل زوی د جوړ شو مونږ په خوشحالۍ اخته شولو ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوځئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي
ډاکټر صاحب څه ووایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو ویل چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم دوه مخیې تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده په کار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم درکړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
حاجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یو چاره راوښه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بستري کړو وګوره بیا به بېغوري نه کوي
زمه ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی او جی صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ
سمه ده ډاکټر صاحب
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه څه چې ته وایې هماغسې کوو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو
د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه پورې مو پر لی مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.